ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني په خبرونه کې به نیخ پنې واده پاکستان سیاسي حالات په کم لوري روان دي په پاکستان کې د 8 فروری د پارلماني ټاکنو پس د حکومت سازي عمل په کومه مرحله کې داخل شوی دی سیاسي ګوندونه له یو بل سره د رابطو پر حال کې دي او د دوی ترمنځ د دغې رابطو صحیح ایجنډا ده زمون خبریالان تجزیه نگاران په دې خبرونه کې او د روس د اپوزیشن لیډر نوالنی الکسی نوالنی مړ شوی دی دا لپاره به هم تازه حال ووري خو اول خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان یو شمیر ګوندونو د فروری د 8 په انتخاباتو کې د درغلۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی د پاکستان سپریم کورټ به د عامو انتخاباتو لغوه کولو درخواست اوریدنه کوي د روس یو وفاقي زنداني ادارې په بیان کې ویلي دي چې اپوزیشن سیاستوال الکسی نوالنی په زندان کې مړ شوی دی پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي د 8 فروری عامو انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد سبا په ټول هیواد کې پرامن مظاهره پیلوي پی ټی آی نن د فروری په 14مه د فروری په 14مه په ایکس باندې لیکلي چې په انتخاباتو کې د منظمې ټګۍ او د ووټونو اغلا کولو پر ضد په ټول هیواد کې پرامن احتجاج کوي د پاکستان د ټاکنو کمیشن د پایلو په اساس تحریک انصاف ملاتړي آزاد کاندیدان په قومي اسمبلی کې 101 څوکۍ ګټلې دي خو د دوی په شمول هیڅ یو ګوند په یوازې په مرکز کې د حکومت د جوړولو لپاره کافي څوکۍ نه دي ترلاسه کړي بلخوا د پاکستان یو شمیر ګوندونو د فروری 8مې په انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی په بلوچستان کې پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان نېشنل ګوند بنګل ډله هزاره جمهوري ګوند نېشنل ګوند او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د نتیجو بدلولو پر ضد احتجاجونه وکړل په کراچۍ کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او تحریک انصاف غړو او پلویانو د انتخاباتي کمیشن دفتر مخې ته مظاهره وکړه جمعیت ویلی دی چې نن د سند او پنجاب ترمنځ لوی لار تړي خو د جماعت اسلامي غړو او پلویانو د کراچۍ ښار په ختیځ ضلع کې احتجاج کړی دی د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر په ګډون نورو چارواکو نگران حکومت ویلي دي چې انتخاباتي بهیر په بشپړ ډول روڼ او عادلانه و کمیشن وای چې که څوک د نتیجو په اړه شکایت لري نو عدالت ته دی ولاړ شي په عین حال کې په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې هم روانې دي تحریک انصاف ګوند مشرانو پرون د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړې جمعیت علما اسلام فی ډلې په ایکس باندې لیکلي چې دواړو ګوندونو د عامو انتخاباتو په اړه مشاورت کړی دی د پاکستان سپریم کورټ د 8 فروری د عامو انتخاباتو لغوه کولو درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړی دی سپریم کورټ نن د فروری په 14مه په خپله ویبپاڼه د مقدمو اوریدنې په کاز لیست خپور کړی چې پکې د انتخاباتو درخواست اوریدنه په لومړی نمبر ده د پاکستان د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ درې کسیزه جرګهګۍ به د دوشنبه په ورځ د فروری پر 19مه درخواست اوریدونه کوي جسټس محمد علي مظهر او جسټس مسرت هلالي په دغه جرګهګۍ کې شامل دي په درخواست کې غوښتنه شوې چې د فروری د 8مې نېټې ټاکنې د لغوه او د حکومت جوړولو بهیر دی ودرول شي په درخواست کې دا هم ویل شوي چې په دې شورو کې د نوې ټاکنې د عدلي تر څارنې لاندې ترسره شي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی ملي جمهوری غورزنګ په شمالي وزیرستان کې پر خپل مشر محسن داوړ او نور غړو د ډزو پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکړی دی او هلته یو عمومي لارې تړلې دي ان ډی ایم له حکومت غوښتنه کړې ده چې د شمالي وزیرستان د لوړ پوړو چارواکو پر ضد مقدمه دایره کړي په عین وخت کې درپخیلو ویلي دي چې له ان ډی ایم سره ګډو مظاهرو ته دوام ورکوي او ګواښ یې کړی دی چې که انتظامیه په ډزو کې د ککړو کسانو پر ضد اقدام ونه کړ نو د فروری پر 18مه په ضلع کې کاربندیز کوي پېښور های کورټ پرون د افغان نرخزی او کډوالو د قضیې اوریدنې پر مهال پولیسو ته امر وکړ چې هغوی دې نه ځوروي هغه مقدمه د ټولنیزو هنري چارو یو ناحکومتي سازمان مفکوري دایره کړې وه د کډوالو نرخزیانو وکیل ممتاز خان مشال لیدو ته ویل چې د نرخزیانو ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی
مونږ کیس په دې بنیاد فایل کو چې تر څو پورې د حکومت پاکستان په دې خوره باندې یونیسیار به تور اداره موجود ده دا غي هغه فنکشن بحال دي حکومت پاکستان دا غي اګریمنت مطابق دا خپل دسخط تابع دي او هغه ته غلیګ سټیټس ورکی لہذا دي ریجسٹرڈ افغان نیشنل تصور کړی شي او د دې خلاف دې نوټیفیکیشن یا کوم کاروي چې وا د فیلپور بند کړی شي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر له پیل راهیسې د بی اسناد افغانانو ستنولو ته دوام ورکړی دی. د حکومتي شمیرو تر مخه تر روان فروری 14 پورې 2,00,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. نن په پیښور کې د ګیس سلینډر چاودنه کې د یو کور درې کسان وژل شوي. د پیښور ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوانن په خپور کړي بیان کې ویلي دي چې دا پیښه د ښار په ګلبهار اجازه آباد کې هغه وخت رامنځته شوه چې کله ګیس سلینډر وچاودېدو. د چاودنې له وجې د کور چت پرېوت. د ادارې په خبره د کور له ملبې یوه ښځه، یو سړی او یو ماشوم راویستي دي. په پیښه کې یو کس ژوبل شوی. او اوس یو اخرنه خبر. د روس د زندانونو وفاقي ادارې په بیان کې ویلي دي چې اپوزیشن سیاستوال الکسی نوالنی په زندان کې مړ شوی دی. دا بیان چې د فروری په 14 خپور شو په خپلواکه توګه یې تصدیق نه دی شوی. د روس دولتي رسنو هم د دغه بیان په حواله ویلي چې 28 نوالنی مړ شوی دی. د تاس دولتي خبري اجانس د ویان دیمیتری پیسکوف له قوله ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوالنی د مړینې له راپور څخه خبر شوی، خو د مړینې د علت په اړه رسمي معلومات نه لري. د زندانونو وفاقي ادارې په یو بیان کې وویل چې نوالنی د فروری په 14 په زندان کې ګرځېدو او وروسته بے هوش شو. بیان زیاتوي چې یو امبولانس ورغلی چې طبي مرستې ورته ورکړي، خو هغه مړ شو. د نوالنی د ډلې لخوا د نوموړي د مړینې په سمدستي توګه نه دي تایید شوي. د نوالنی ویان دي کیرا یارمیش په ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر وویل چې موږ تر دې دمه هیڅ نشو تاییدولی. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او خبری غړای دا د دې خبری غړای قربا مجید بابر یم. تکنیک په برخه کې را سره جان محمد ده. او په خبرونه کې په لومړی نیمای کې مونږ تاسو ته د پاکستان د سلور وړو شبو د مرکزونو نه او معلومات درکو چې دا مهال سره واندی. په لومړي سر کې وردو کراچۍ ته نیاز علي خان د کراچۍ نه را سره دی. لږ شی به مخکې داسې راپورونه چې دغلته ګرین ډیموکراټیک الاینس یا جی ډی ای ورته ویل کېږي، هغې د 8 فروری د ټاکنو د نتیجو پر ضد احتجاج کړی دی. لومړی وردو نیاز علي خان ته، نیاز علي خان ستړی مشي په خیر راغې. او که تاسو وایئ چې دا مهال آیا یوازې په سند کې د جی ڈی اے خلق په احتجاج دي کنا د دې سره سره نورم غوندونه دي او غویم خپل احتجاجونه کوي؟ نیاد علی خان تاسو ته د ما غږ درځي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو خبري غړای دا. په دې خبري غړای کې مونږ غواړو چې تاسو ته ګړمبه د پاکستان د سلور واړو صوبو نه خپل همکاران چې په دغه صوبو کې زموږ نمائندگان دي هغه سره خبر وکړو او تاسو ته په دغه صوبو کې روان حالات دروخایو. زموږ دا خبري اعلان د ورځې په دې شیبو کې هم لګیا دی او دغه تکي تاسو ته ټول معلومات راغونډوي. نیاز علي خان تاسو ته زما غږ درځي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. طاهر جمیل صاحب زما غږ تاسو درځي؟
جی بالکل تاسو غږ راځي. جی
ها طاهر جمیل صاحب، رومبه بعد لاهور نو شروع کو. لاهور په دې داتمه فروری د نیټه نه پس د پاکستان د ډیرو سیاسي ګوندونو مرکزم دی او دغلته کې د دوی مشرتابه می او د دې ترڅنګ دغلته کې د ټاکنو نه پس هم صورتحال رامنځته شوی دی. نو هغه باندې به تاسو نظرې چې دغلته کې د احتجاج یا بیا د حکومت سازه په اړه د معلوماتو یا د تعلقاتو او د دې ترڅنګ بیان بازی چې روانه ده، کډون به سر کې دا وایي چې آیا د حکومت سازه په اړه باندې په دغه صوبه کې سر روان دي؟
جی بالکل ډیره مننه. جی بالکل، دا 8 فروری چې کوم ټول ټاکنې په پورو هیواد کې شوې دي، هغې نه پس یو کم چې مشکلات دي او کم ستونزې دي سیاسي ګوندونو ته، هغه دا دي چې یو ګوند هم واضح اکثریت نه دی اخیستی په قومي اسمبلی کې. نو هغې نه پس د حکومت سازی لپاره هلې ځلې روانې دي او د ټول ټاکنو چې نتیجې چې رالی د دې هغې نه سمدستي پس په لاهور کې هلې ځلې روانې شوې چې پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری بلاول بٹو هم لاهور ته رسیدلیو او پاکستان مسلم لیگ نون د ګوند مشرانو سره شباز شریف سره مریم نواز سره او د ګوند نور کوم مشران سي اغوی سره کتنه وکړل او اغوی سره حکومت سازي په اړه مذاکرات وکړل خو هغه تر سر هغه وخت ونه رسیدل. هغې نه بس د کاف لیگ ګوند مشر چو شجاعت سره ملاقاتونه وشول نور ګوندونو دا حوالې سره دلته مشاورت جاری وو او دا هلی دلی خدل ته روان دي. خدل ته ډیر د پنجاب اسمبلی ظاهر دی پنجاب مرکز دی لاهور او دا غل پنجاب اسمبلی په دې خار کې دا نو صوبائی کم حکومت دی په هغه جوړول لپاره دلته هلی دلی روان دي. خو وفاقي حکومت په اړه دلته اوس دا سیستم دا اکټیویټیز یا هلی دلی نه ګورو ځکه چې اسلام آباد کې چې سر خیر د ملک هغه الته دی والے سے
اکټیویټیز سایر جمیل تاسو خبره وکا چې د پنجاب اسمبلی د پاره نو آیا تاسو غنی چې د پنجاب اسمبلی د کې دننه د اکثریت ثابتولو او د حکومت سازای په اړه باندې دا محل دغه پړاو کم ځای ته رسیدلی دی؟
جی بالکل پنجاب اسمبلی کی نتیجے چی کل را لے نو مداغ کے نمبری با نمبر منشل تمنگور دیر سوکوی چا گٹلی دی آغا خو گوند یوم نے دے آغا آزاد امیدواران دی چی یو سل شپارس کے در پاکستان تحریک انصاف حمایت یافتہ آزاد کاندیدان دی او دوش دسی دی چی آغا بیخی آزاد دی او یو گوند حمایت امنو پخپل توگا اوی الیکشن تولار او انتخابات دا گٹلی دی او اس پنجاب اسمبلی تر رسید لی دی نو مسلم لیگ نون آغا آزاد کے شپارس آزاد ارکان حمایت اخیسته ده او یو کم یو نیم سل کسان پکاری پنجاب اسمبلی اکثریت ثابتول دوباره او پاکستان مسلم لیگ نون سره د دې نم سلور کسان سیوا دی یو سل درې پنځوس کاندیدان جی چې اغه حمایت پاکستان مسلم لیگ نون سره تر وسه پورې ده. نو چې موږ ګورو نو ساده اکثریت پاکستان مسلم لیگ نون کم ګوند ده اغه اخیسته ده او تحریک انصاف چې کم ده هغه په دویم نمبر باندې ده. موږ بدا ګورو چې اپوزیشن لیډر چې کم ده هغه د پاکستان تحریک انصاف ناراضي او حکومت په دې صوبا کې پاکستان
مطلق خیال یا موجودہ کم شمیری دی ظاہری کی پاکستان مسلم لیگ نواز دیش حکومت جوڑ کری. طاہر جمیل سے کدارا تو آیا احتجاجون کم لڑائی روانہ دا
نا جی منگ احتجاج خبروں کو دے انتخابی نتائج نہ بس نو سپورے احتجاج سے داغا لاہور کے نشتہ دے خو پاکستان تحریک انصاف سے کم پرون خپل میڈیا سره خبر طور کی کم اغوی کم مشران اغوی دا اعلان کرو چی منگ بٹول حیواد کی منگ احتجاج کو او خاص ہوگا لاہور پنجاب میں بیا کرو او پنجاب کم صدر دے پاکستان تحریک انصاف اغا حماد اظہر اغم ٹویٹر ایکس پان دا اعلان کرو چی منگ اتوار پنجاب کے
همکار نیاز علی خان دا وخت موجود دی تکنیکی وجوهات له وجې غتر رابطه نکې دا اوس موږ سره راغلی دی. نیاز علی خان ستړی مشي او کدارته وې پړومبي سر کې مونږ اورو چې دغلته کې ګوندونو احتجاج کړی دی په خاصه توګه د ګرینډ ډیموکراتیک الاینس نوم اخیستل کیږي. نو آیا د دغه احتجاج مخه سوا او اوس آیا دغلته کې نور کم ګوندونه هم د نتایجو په حوالې سره احتجاج باندې دي؟
ډېر مننه مجید بابا که موږ خپل اوریدونکو ته ووایو نو فروری چې کوم ټاکنې شي دي نو د هغې سمدستي وروستو د هېواد په نورو صوبو کې څنګه احتجاجونه روان دي او د ټاکنو کېدلی ورونه پوری کوي بیلابیل نو په سند کې هم دغه صورت حال دی.
اوریدونکو د زمونږ د همکار نیاز علی خان ستاسو په ریسپشن یا ستاسو په سیګنل کې مسله ښکاري. نو که تاسو داسې ساحې ته ورنږدې شئ او ستاسو موږ سره لیکه مستقیمه شي برابره شي خبرې. نیاز علی خان ستاسو خپله خبره پر مخ بوزئ. جی نیاز علی خان.
مجید بابر صاحب ما دا ویل چې په کراچۍ د احتجاجونو چې کومه لړۍ وه هغه
نیاز علی خان تاسو له موږ واپس راځو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورځو. پېښور ته عظمت علی شاه سره د ټلیفون په لیکه راغلی دی. عظمت علی شاه هم دغه پښتني پاکستان کې چې کوم سیاسي حالات دي خو د ټولو نه چې کوم دا وخت حیران کونه یو معلومات تر مخه کیږي چې جمعیت العلماء اسلام فیډل او د پاکستان تحریک انصاف ګوند ترمنځ په خیبر پښتونخوا کې د حکومت سازۍ په اړه باندې د ملاقاتونو لپاره د خبرو اترو لپاره کوم کمیټه جوړه شوې ده او یا دغلته کې د احتجاجونو څه حال دی؟ پړومبي سر کې کتا سو وای چې آیا د احتجاجونو څه حال دی؟
ډیره مننه بابر صاحب. داسې دا چې په خبر پختونخوا کې چې کل الیکشن شو د هغې له د سبا دروازې نه مطلب د 9 فروری نه چې کوم احتجاجونه هغه روان شوي مختلف ګوندونو په د خبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې چې کوم احتجاجونه هغه روان و، خو تر ټولو غټ چې کوم احتجاج و هغه د پاکستان تحریک انصاف د حق آزاد امیدوارانو چا چې په پېښور کې خپل سیټونه بایللي و، لکه تیمور سلیم جاګړه، کامران بنگش یا دغه شانته کې نور چې کوم هغوی احتجاجونه کول. بیا دغه احتجاج هغوی موټروی ته یوړو، په پېښور انټرچینج باندې هغوی احتجاج کول او هلته کې یې موټروی بند کړی و تقریبا 3 ورځې. بیا د هغې وروستو چې کله په سوشل میډیا او په مین سټریم میډیا یا دغه شانته کې خلکو په هغې باندې غبرګون خود یا هغې باندې چې کوم دی ناخوښي ظاهره کړه، د هغې وروستو ځکه چې موټروی بندوان موټروی باندې چې کوم دی د پېښور او مردان اسلام آباد دا ټول څومره هم ګاډي تله راتله هغه بند وو. دا غي د وجه بیا پرون هغوی چې فیصله وکړه چې راغه احتجاج چې کوم دی
عظمت ریشا نن سه حال دی اوس په دې وخت کې په خیبر پختونخوا کې آیا کوم احتجاج دغه نتایج په حواله سره روان دی؟
احتجاج بالکل، احتجاج خو مختلف زینو کې روان دی، روزانه کیږي، هر سحر احتجاج کیږي، بیا غي خواهشي بیا راضي بیا د سب اوس د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی سبا نه کوم چې د عمران خان کال ورکړې دي د احتجاج نو سبا چې کوم دی د هغې نه به په جمیل روډ سوري جمیل چوک چې کوم دی رنګ روډ باندې په هغې باندې به احتجاج هغوی تیاریانې روانې کړې دي. دغه شانتي کې مونږ ګورو چې د خیبر پختونخوا د پاره کوم ټاکلې شوې وزیر اعلی دي، مطلب چې کوم د کپاټې لخوا ټاکلې شوې دي علي امین ګنډاپور، هغه پېښور ته راغلې دي او په پېښور کې هغه سپیکر هاوس کې چې کوم دی دلته کې دي او سکان نی مشاورت د پاره هغه سر چې کوم لیګل ټیم دی هغه هم ناسې ځکه چې په هغه باندې شپږ شویس ویش داسې کیسونه دي چې هغه کې اپوزیشن خو نه خو لکه داسې ډیر دغه دي چې هغه غواړي دا چې هغه دغه کیسونه مخې ته وروړي. داغه د وجه پاغي باندې قانوني مشاورت اوس هم روان دي، یو میټینګ روان دي د تنظیمي لحاظ سره او پاغي باندې چې کوم دین وګوري چې را آیا سبا دغه کیسونه چې کوم دي هغه دغه وزیر اعلی د شپ یا د وزیر اعلی کې دوه په وخت باندې چې کوم دي داغه نو څوک فائدو چې ته نه کوي د ځن ښکار نشي دغه پور ارسه ځکه چې غوی نامزد کړي دي او پاغه باندې کیسونه دي. دا شان کو ګور بیا
حضرت ریشا صاحب چې کوم زما پښتنه وا چې د دې دوی ځان سره غواړي چې کوم ګوند شامل کی او دا غون سره اتحاد کی حکومت ساده د پاره مخکې د جماعت اسلامي خبره کیده، خداغي کم صوبایي مشرتابه واغه خبره رد کا د جمعیت العلماء اسلام فیل له سره رابطو خبره کیږي، یا په دې لړکې معلومات شته؟
بالکل، د جماعت اسلامي فیج کوم دی جمعیت العلماء اسلام فیج کوم دی داغي سره رابطي روان دي او دغه مخکې هم چې کوم د ګوند امیر دی مولانا فضل الرحمن هغه هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا چې کوم اغي سره رابطه شي و داغي حوالی سره په میډیا باندې ویل دي او دغه شانته کې هغه یو ساين هم دا ورکړی دي چې رمون کې ناسي شو کو مونږه د یو خ کاس د پاره کینو مونږه کې ناسي شو. خو چونکه دلته خبر هم دادا چې چونکه علي امین ګنڈاپور چې کوم دی هغه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم منتخب شوی نمائندگان دي هغه ته هم تقریبا 50% یا 50% داسې خلک دي چې هغه ته هم ندي قبول. دا غي د وجه بیا نور داسې پارټي چې کوم دي هغه هم دا غي نه اغي سر د ناست نه لګه شانته کې ډډه کوي. خو
نه المتری شاه صاحب تاسو وایي چې په د تحریک انصاف په ملاتړ چې کوم آزاد کاندیدان راغی تاسو وایي چې 50% پورې ته د علي امین ګنڈاپور نوم نه دی قبول، نو دا تاسو د معلوماتو په بنیاد وایي که دا ستاسو تجزیه ده؟
نه دا داسې ده چې مونږ خو د دغې چې کله نه هغه نامزد شوي دي نو د ډېرو د چې کوم د پاکستان تحریک آزاد امیدواران دي کوم چې د پاکستان تحریک انسان خو آزاد امیدواران چې کوم دي کوم چې هغې سره مونږه کیناستو یا مونږ هغې سره خبرې وکړو نو زیاتر خلک داسې دي چې هغه دې نه خوښوي. خو چونکه هغه د پارټۍ فیصله ده، د ګوند فیصله ده یا د ګوند د مشر فیصله ده، نو هغې دا وایي چې چونکه زمونږ نه دي دغې نه مخکې هم د عاطف خان حوالے سره چې کوم دي نو داسې څه خبره خبرونه راتله. خو بیا چې چونکه هغه دغه د وجه کله زما سره خپل خبرې وشي نو هغه بیا د هغې نه رستو چې کوم دی هغه یو آډیو پیغام جاري کړ چې یاره مونږ بیا په هغې باندې په سوشل میډیا باندې مجبورن هغې چې کوم دی په سوشل میډیا باندې عاطف خان هغه
لکه ډېر داسې خبرونه روان دي چې هغه ځینې افواګانې کېدی شي ناتایید شوي بیا خر بیا خلک خبري وکي او خبرو نه پس بیا د خپلو خبرو نه ووري. ډیره ډیره مننه عظمت ریشا صاحب د خیبر پختونخوا په اړه معلومات راکول. اوریدونکو مونږ غوښتل چې شروع د سند سوبین وکړو. نادری خان سره د مونږ د تکنیکی وجوهات له وجې رابطه نه کیده او تر سره بیا د پلاین راغلی دی. نادری خان بیا ستړی مشي. تاسو خپل خبره کوله چې یاره د جی ډی ای چې کوم احتجاج دی هغه په کوم ځای روان دی، نو که خپلې خبرې له دوام ورکړي.
ډېر مننه. د دین وړاندې خو بیلابیلو ګوندونو په کراچۍ کې احتجاجونه کول، خو جوائنټ ډیموکراتیک الاینس چې په سند کې د قوم پرست سندیانو یا نورو ګوندونو جوائنټ اتحاد دی، هغوی نن دا خپل لومبي احتجاجي غونډه په حیدرآباد کې را جوړه کړې ده. او موږ دا کتلی شو چې په دې کې په زرګونو لسګونو زره خلک چې کم دی دې ته راغلی دی، نه صرف د حیدرآباد بلکې ګیر چاپیره چې کم نورې ضلع دي د هغې نه. دې ته بیا د جماعت اسلامي سره سره د جمعیت علما اسلام فی چې په سن کې دلته کوم مشران دي هغوی هم ورغلي دي، د هغوی خلک ورته هم ورغلي دي، او دوی ټول هم دغه یو تور پورې کوي چې په 8 فروری په کمی انتخابات شوي دي، نه د 200 څوکۍ دوی ګټلې وي، خو هغه د دوی نه په زور یا د فارم 45 چې کوم یادیږي چې په هغې کې سره درغلي شوي دي، او دا پاکستان پیپلز ګوند ته په ځنې څوکو تور لګي او په ځنې بیا متحد قومي موومنټ کې چې دا هغوی ته ورکړی شوي دي. نو دا جلسه اوس هم روانه ده او په ګڼ شمیر کې پکې خلک موجود دي. د دې وړاندې هم موږ کتلي چې وخت په وخت پاکستان تحریک انصاف د هغې سره سره جماعت اسلامي جمعیت علما اسلام فضل الرحمان دلی په کراچۍ کې هم د ډی آر او آفس دفتر مخې ته، بیا د الیکشن کمیشن چې کوم په کراچۍ کې دفتر دی د هغې مخې ته هم خپل احتجاجونه کړي دي، او هغوی دغه تور پورې کوي چې درغلۍ سره شوي دي. نو دا لړۍ خو لا روانه
ده. نیاز که دا ووایي چې یو طرف ته خدای احتجاجونه دي، بل طرف ته آیا د حکومت سازۍ په اړه باندې، ځکه چې کمی شمیرې خول شوي دي یا د کمی شمیرې مونږ ته ښکاري چې په سند اسمبلۍ کې زیات اکثریت د پیپلز ګوند کاندیدانو ترلاسه کړی دی، نو دغلته کې د حکومتدارۍ په حوالې سره، حکومت سازۍ په حوالې سره په دې لړ کې هلې دلې تر سترګو کیږي.
مجید بابر صاحب بالکل، پسند کی چې کم د کمنګ د څوکو خبرو کو، نو د ټولو نه زیاتې څوکۍ پاکستان پیپلز ګوند ګټلې دي چې 3 اتیا دي، او هغوی دا دعوه لري چې 4-5 کسان چې 10 کسان په دې کې آزاد کامیاب شوي دي، نو دوی دعوه لري چې 4-5 کسان به هم د دوی ګوند ته راځي او د دوی سره به جوائن کی. متحده قومي موومنټ د صوبایي اسمبلۍ 38 څوکۍ ګټلې دي. لکه وړاندې چې موږ څنګه ګورو چې په مرکز کې د پیپلز ګوند یا د مسلم لیگ نون او متحده قوم نون مشران یو ځای کېني او د حکومت ته جوړولو خبرې کیږي، خو په سند کې پاکستان پیپلز ګوند ته ضرورت نشته د دې خبرې چې هغوی د نور ګوندونو حمایت واخلي، ولې چې د 2 اویا څوکۍ هغوی ته پکار وي او هغو د مخکې نه 3 اتیا څوکۍ ګټلې دي، او کوم چې بیا مخصوص څوکۍ دي یا د لږکیو څوکۍ دي نو هغه به هغوی ته اضافي راشي یا د ښځو، نو دا غوی شمیر دا غینا ډیر سیوا دی. متحده قومي موومنټ هم په سمدستی توګه دا نه غواړي چې غوی د سن حکومت شامل شي، ولی چې په غوی باندې دلته بار بار دا تور لګي چې غوی د هر حکومت برخه وي په خپل سیمو کې، یا په کراچۍ کې یا په حیدرآباد کې خپل سیمو ته یا خپل خلکو ته غو بیا مرسته نه دور کړي، ترقیاتی پرمختیاي کارونه چې دی غي نه دي کړي.
نذلی خان
تر اوسه پورې د
نذلی خان
مجید بابر صاحب
او د حکومت سازه په اړه تاسو یو خبرو کې چې پیپلز ګوند ته د بل کوم ګوند د حمایت ضرورت نشته د حکومت سازه لپاره، آیا د سیاسي سوې بایچاره یا د سیاسي ورورولې یا د سیاسي خوشبینۍ د د سیاسي ماحول نرمولو لپاره غټ ګوندونه دا یو روایت ته چې نورو ګوندونو سره معاملات خبرې اترې رابطې کوي، نو هیڅ رابطې نشته ستاسو په نظر په د سیاسي ګوندونو د یو بل ترمنځ په سند کې؟
ته اوس نه 2 ساعته وړاندې د کراچۍ په بلاول هاوس کې د بلاول بټو زرداری په مشرۍ کې د پیپلز ګوند چې کم د سن نه زیاتره ګټلې غړي دي د هغوی یو غونډه وه، او په دغه غونډه کې هم هغوی د سن په حکومت په جوړېدو خبرې اترې کړې دي. ابي اوس یې تر اوسه رسمي اعلان نه دی کړی چې د هغوی نوی وزیر اعلی به څوک، خو هغوی دا امکان ښودلی چې 4 نومونه وړاندې کړی شوي دي، او په هغې کې په لومبی نوم چې دی هغه د پخواني وزیر اعلی مراد علی شاه مخې ته راځي، بیا دغه سید شرجیل میمن ناصر حسین شاه نومونه هم مخې ته راغلي، او هغوی دا غنی چې چا چې موږ ته ویلي دي د پیپلز ګوند غړو چې مراد علی شاه به زمونږ وزیر اعلی وي. البته چې موږ ته نه دا پوښتنه وکړه چې په سن کې د متحده قومي موومنټ سره یا د دوی سره جوائنټ حکومت جوړیږي، لکه تاسو چې څنګه خبره وکړه چې د هغوی ته وزارتونه ورکړی شي یا هغوی د ځان سره په حکومت کې شامل کړی شي، نو هغه ویل چې په دې باندې تر اوسه هیڅ خبره نه ده شوې. فوری طور متحدہ قومی موومنٹ د پسن حکومت کی د شمالی دو امکان چکم دیا غنشتی البتہ کپ مرکز کی د دوی مرکزی حکومت پر اتحاد سرا جوڑ شی او بیا آغا ملگرتیا او دغه چکم دے پمخ کی بوزی او بیا پسن کی حکومت دوی تسو وزارتونه ور کی او دوی دزان سر شامل کی نو آغا امکان شتا پاغوی چ پسن دستی تو کدہ دے ہس امکان نشتا چ متحدہ قومی مرو هم پسن حکومت کی برخوی
صحیح نه ډیره مننه نه د علی خانو د کراچۍ نه اوریدونکو هم دغه لړۍ بهاله ساتو ورزو کوټی ته بلوچستان کې احتجاج د ډیر ورځو نه روان دی ایوب ترین لمونږ د رسیدو کوشش کو خو طاهر خان په اسلام آباد کې را سره دی طاهر خان ستړي مشي معافي غواړو ډیر انتظار مو در باندې وکړو خو د دغه ټولو حالاتو نه به تاسو هم خبر شوي نو تاسو ګڼئ چې د دې ټولو حالاتو په مرکز اثر شته او حکومت سازی د غلطه کې په کومو مراحلو کې یا د دې ترڅنګ د سیاسي ګوندونو په خپلو کې د رابطو آغاز شوی دی او د دغه رابطو کې سنجیده رابطه شته
سلام تاسو ته تاسو ریدونکو ته اول خو بلار شو د حکومت سازی لپاره د پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ د نواز شریف د ډلې نن درېم غونډه ده ځکه چې دواړو کمیټې جوړې کړې وي دا غي دوا غونډې شوې دي او د دغه غونډ وروسته بیا دی دومره ویلی دي چې د حکومت سازی په اړه باندې پرمختګ شوی دی او داسې هم یو احتمال او امکان شته چې نن کله په دریم ځل دی دواړه کینی اسلام آباد کې نو ډیر زیات احتمال سرګن شوی دی چې دی د حکومت سازی په اړه باندې یو جوړ جاړی ته ورسی خودلته فقط دومره یادونه وکم چې سورج وړاندې کله د پاکستان پیپلز پارټي د مرکزی مشرانو غونډه شوی و دا غیر وروسته بیا چیرمن بلاول بوټو دا ویلو چې دوی به د حکومت کوم لاتړ کوي د شاباز شریف د وزیر اعظم لیکن دا یې وسر ویلو چې دوی به د حکومت برخه نه خو په هغه ورځ باندې کړ چې سهار بلاول بوټو دا خبره کړې و نو ما خام نه وخت بیا وروسته دلته اسف زرداری چې شریک چیرمن هم دی هغه بیا دا ویلو چې دوی به حکومت سره په ګډه باندې حکومت جوړی نو بهرحال دغې نه پس دا سلسله شروع شي او خدا پرمختګ امکان دی بل دا چې پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان سره تیره شپه ولیدل او دغې وروستو نن بیا دوی اعلان کړی و چې دوی به آفتاب شیرپور سره هم په اسلام آباد کې ویني تر اوسه پورې دغې په اړه باندې څه خبر خو نه دی ورکړی شوی لیکن دغه غونډه هم نن په پام کې وه درېیم دا چې پاکستان تحریک انصاف نن چې کوم ځینې کاندیدان امیدواران وو په مختلفو برخو کې د ملک کراچۍ لاهور او دغه رنگ اسلام آباد او دغه رنگ د پیښور نه پکم ځنې خلک راغلي او دغه یو ګډه خبري ناشته وا او پاري دغه خپل زاړه تورونه بیا وکړه چې د دې داوا وا چې دغه کسان د دې کامیاب وو هغه رستو ناکامه کړی شوی دي نو دغه یو ډیر تفصيلي دلته خبري ناشته وا بل خو اوس رورو اخیرنۍ خبره کوم چې د انتخاباتو کمیشن چې دی الیکشن کمیشن هغه هم رورو نتیجه هغه اعلان کول شروع کړی دي او نن هم زنه د بلوچستان او د نورو برخو هغه نتیجه چې کوم کسانو امیدواران او کاندیدان کامیاب شیو دا غي نتیجه اعلان شوی خو تر اوسه پورې د 8 فروری نه تر دې وخت تاسو ته خبرې کوم نو ټولې هغه رسمي نتیجه اوسه پورې هم نه دی اعلان شوی
او طاهر خان مونږ سره اوسئ او کلګ لنډ غون تر اوسه وایي چې د مولانا فضل الرحمن صاحب درې بلکې د مرکو یو داسې قطار اندر قطار بغیر د دمینا مرکی را روان دی او پاغه مرکو کې چې کوم مونږ د سیاسي استحکام یا د ګډ ویل یا د سیاسي جوړ جاړی خبره کوله پاغه مرکو کې داسې خبرې کیږي چې هغه ته نقصان رسی
ګوره یو خدای مولانا فضل الرحمن صاحب تاسو خبره درست وکړه چې ډیر زیات مرکی نن هم ورکړي دي او دا مرکی ځکه بیا تیز شوې چې 13 ورځ کله د یو ټلویزیونی مرکه کې دا خبره وکړه دا دعوی وکړه چې د عمران خان د حکومت چې کوم عدم اعتماد شو په اپریل 2023 کال کې نو د دا دعوه ده چې دغه عدم اعتماد ورته هغه وخت پاکستان د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د ایس ای پخوانی مشر جنرل فیض حمید لخوا
ډیره مننه طاهر خان مونږ سره او صحیح د خبرونو د لنډیز وخت اوریدونکو خبرونو لنډیز پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي د 8 فروری عامه انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد سبب ټول هیواد کې پرامنه مظاهرې پیلوي. پی ټی آی نن د فروری په 14مه په ایکس باندې لیکلي چې په انتخاباتو کې د منظمې ټاګۍ او د ووټونو غلا کولو پر ضد په ټول هیواد کې پرامنه احتجاج کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر په ګډون نورو چارواکو او نگران حکومت ویلي چې انتخاباتي بهیر په بشپړ ډول روڼ او عادلانه و. د پاکستان سپریم کورټ د 8 فروری د عامه انتخاباتو لغوه کولو درخواست اورېدنې لپاره منظور کړی دی. سپریم کورټ نن د فروری په 14مه په خپله ویبپاڼه د مقدمو اورېدنې کاز لیست خپور کړی چې پکې د انتخاباتو درخواست اورېدنه په لومړي نمبر ده. ملي جمهوري غورځنګ په شمالي وزیرستان کې په خپل مشر محسن داوډ او نورو غړو د ډزو پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکړی دی او هلته یې عمومي لارې تړلې دي. ان ډي ایم له حکومت غوښتنه کړې ده چې د شمالي وزیرستان د لوړ پوړو چارواکو پر ضد مقدمه دایر کړي. پېښور های کورټ پرون د افغان نرښځي او کډوالو د قضیې اورېدنې پر مهال پولیسو ته امر وکړ چې هغوی دین نه ځوروي. هغه مقدمه د ټولنیزو هنري چارو یو ناحکومتي سازمان مفکوري دایره کړې وه. د پاکستان لنډمهالي حکومت لننه د پټرول او ډیزل د بیو لوړولو اعلان کړی دی. نن په پېښور کې د ګیس سلندر چاودنه کې د یو کور درې کسان وژل شوي. د پېښور ژغورنې ادارې ریسکیو یو دو دوه نن په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا پېښه د ښار په ګلبهار اجاز آباد کې هغه وخت رامنځته شوه چې کله چې ګیس سلندر وچاودېدو چاودنې ودې یو ښځه یو سړی یو ماشوم وژل شوي. د روس د زندانونو وفاقي اداره په یو بیان کې وایي چې اپوزیشن سیاستوال الکسی نوالنی په زندان کې مړ شوی دی. دا بیان چې د فروری په 14مه خپور شو په خپلواک توګه یې تر دا مهال پخلی نه دی شوی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لندید موریدو او څنګه چې د خبرونو مخکې مو د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه باندې د طاهر خان خبرې اورېدې او موږ د خبرو ته دوام ورکو. طاهر خان د تر په اسلام آباد کې دی او د دې ترڅنګ ایوب ترین د کوټې نه راغلی دی. نو طاهر خان تاسو چې کوم خبر وکړه د مولانا فضل الرحمن د مرکو نه پس چې کوم په سیاسي ماحول کې ماغیز شوه نو هغه خبرې ته دوام ورکړه.
ګوره دلته د مولانا فضل الرحمن څنګه چې مونږ ذکر کوو چې هغه دا دعوه کړې ده چې د عمران خان خلاف عدم اعتماد تحریک 2022 کال اپریل کې چې کله وو نو دا د ټپټکو جنرال باجوا هغه وخت کې د فوج مشر او د ای سی پخوانی مشر جنرال فیض دوی سره بغونډې کولې او دا غوي دا خواهش چې دا کار وشي. لیکن بیا دې ته جواب راغلی دی او جواب خو یو د پخپره خو جنرال فیض او جنرال باجوا د خوا نه راغلی لیکن د پاکستان مسلم لیگ نواز دلې او د پاکستان پیپلز پارټي له خوا راغله دي. سره دې چې جوابونه ډیر زیات واضح نه دي مبهم دي خو لیکن بیا هم غیدی مونږ نفس درمان دغه خبره تایید کړي نه ده. البته په یو رپورت کې دا ویلي شوې دي چې د باجوا او جنرال فیض هم دغه څخه انکار کړی دی لیکن هغه په خپل باندې سند ویل خو بار دا تاسو خبره درسته د مولانا فضل الرحمن د دې بیان نرستو اوس په پاکستان کې خو یو حکومت ساده د پاره یو توجه ده. نو د دې مولانا فضل الرحمن بیان زیات توجه بیا یو ځل د فوج او د استخباراتو
طرف ته وړي. طاهر خان ما سره اوسه یو لک تازه معلومات د کویټ نه راخلو بیا دا غي نه پس اوریدونکو سیاسي سیرونکو عرفان خان او د ډاکټر زاهد انور صاحب د پېښور پونتون د سیاسياتو د سانګې مشر دی هغه بر اثر را دي په دې خبرونه کې او دوی سره به د جسه حالات تصویر د پسوبایي کچه باندې یا چرته احتجاجونه دي چرته کې د احتجاجونو نه پس د حکومت سازه عمل دی د دې بد پاکستان په عمومي سیاسي او راتونکو باندې ساسر پر طاهر خان به مراسره وی عرفان خان او ډاکټر زاهد انور صاحب هم مراسره خو ورجو ایوب ترین له کوټه تا ایوب ستړی مشی په خیر اغه مونږه کو ګورو د 8 فروری د انتخاباتو په سحر چې کوم احتجاجونه په بلوچستان کې شروع شوې دي نو هغه تر اوسه پورې نه دی ودرېدلې. کوم طرف ته روان دي حالات؟
ډېر مننه بابر صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم ویلې په بلوچستان کې بیا په خاص توګه کوم وګورو په کوټ شهر کې د فروری د 8 مینیټ کوم انتخابات وسونو دا غي ورځ وروسته بیا په کوټ کې د بلوس او پښتون ملت پالو ګوندونو کوم احتیاط څلور جماعتي پاغه کې هزارا ډیموکراټیک ګوندې پښتونخوا ملي عوامي ګوندې بلوچستان نېشنل ګوندې او دغه ډول بلوس ملت پال نېشنل ګوندې دی هغه د ډیپټی کمشنر کوټ و مخته احتجاجي پرلط پیل کړی دی او دی دا وایي چې دی د 8 فروری کې نتیجې انتخاباتي دغه اولی نتیجې شرالې نو پاغه کې د دې کاندیدان یا نمائندگان کسان چې وو هغه ګټلې وو، خو نیم په د شپې په وخت کې دغه نتیجې بدلې شوې دي چې له امله دوی په احتجاج لاس پورې کړی دی، او د دې احتجاج لړۍ چې ده تر اوسه پورې روانه ده، او سبا به په کوټه کې د دغه څلور جماعتي اتحاد چې دی دا به یوه جلسه کوي، و دې جلسې ته به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمین محمود خان اڅکزی، د بلوچستان نېشنل پارټي سردار اختر منګل، او دغه ډول د نېشنل ګوند ډاکټر مالک بلوچ چې دی، او د دې سره نور مشران به سبا ویناوي کوي. بل پلو ته هلته په چمن کې هم د عوامي نېشنل ګوند لخوا چې دی هغه پرلت چې دی هغه نن اتم ورځ هم روان وو، هغه ته د کوم صوبایي صدر دی اصغر خان اڅکزی
کداراته وای چې په دې احتجاج کې کوم په مرکز کوټه کې وګورو یا دې سره نږدې سیمو کې، نو د بلوچستان چې کوم د بلوچستان سیمو ګوندونه دي هغه هم دلته دی، آیا دا احتجاج په دننه بلوچستان یا د بلوچستان په نورو ضلعو کې هم دی، او کنه دا ټول احتجاج صرف د چمن لارې ته او دلته کوټه ته راغون شوی؟
دا احتجاج یوازې په کوټه کې نه دی، بلکې د بلوچستان په نورو برخو کې هم روان دی. که د گوادر خبره موږ وکړو یا د تربت خبره وکړو، او هلته د کراچي او ته چیرمه د بلوچستان چې کوم سرحدي ښار دی هب، نو هلته دوه ورځې له مخه چې کوم انتخابي د غوټو د دوباره ګنتی یا د شمیرنې پر مهال چې کومه جګړه رامنځته شوې وه، نو د هغه له وجې هم تاوتریخوالی چې دی هغه هلته شته. دوه کسان پکې مړه وو او په هغه کې دولس کسان نور زخمیان شوي وو. خو بل پلو ته بیا په ډیره بوکټی کې د جمهوری وطن پارټي لخوا هم احتجاج شوی دی، او د سند او بلوچستان ترمنځ لویه لاره د هغه نن هم بند وه. دغه ډول هلته په کولو کې چې دی پر ځینو پولینګ ځایو باندې نن د دویم وار لپاره پولینګ کېدی، اوس پنځه بجې دا پولینګ چې دی ختم شوی دی. هلته د لومړۍ چې کوم شمیرنې وې، نو په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدوار و نصیب الله مری هغه کامیاب شوی وو، خو د دې چې کوم مخالف امیدواران وو هغه اعتراض کړی وو، او پر ځینو چوکیو باندې پر ځینو پولینګ سټیشنانو باندې نو
دوباره ایوب کلند غون تراته وای، ایوب کلند غون تراته وای چیرې د حکومت ساده پاړه باندې آیا د ګوندونو ترمنځ، ځکه دغه ته پیپلز ګوند په اکثریت کې دی، ورسره بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند د نه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم یا جی یو ای ایف چې کوم دی، د هغوی نو د حکومت ساده پاړه کوم عمل روان شوی دی؟
بالکل، د حکومت سازی په اړه دغه وروسته عمل پیل شو، کله چې دوه ورځې لمخه په اسلام آباد کې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون دا فیصله وکړه چې په بلوچستان کې به د پیپلز ګوند حکومت وي، ځکه چې په بلوچستان کې پیپلز ګوند چې دی هغه تر دم ګړی پورې تر ټولو زیات چوکۍ یعنی په صوبایي اسمبلی په یو پنځوس چوکۍ کې دی یولس ګټلې دي، دغه ډول جمعیت علما اسلام او مسلم لیگ نون ډله چې دا هغه لس لس چوکۍ دي، او د دې سره سره نور کوم ملتپال ګوندونه دي هغه هم چوکۍ راوړي دي، خو لږ دي هغه لکه د بلوچستان نېشنل ګوند چې موږ ګورو. خو پرون دلته په کوټه کې پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان چې د مسلم لیگ نون پر ټکټ باندې دی د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی چوکۍ ګټلې دي، هغه دا وویل چې دلته به دوی خپل حکومت یعنی د مسلم لیگ نون حکومت جوړوي، او په دې اړه شپږ آزاد غړي دي، نو کېدلای شي چې دغه شپږ آزاد غړي دوی د ځان سره شامل کړي. بلخوا جمعیت علما اسلام چې کوم صوبایي امیر دی مولانا عبدالواسی، هغه دا ویلي دي چې فلحال دوی په حکومت کې د شاملېدو پریکړه نه ده کړې، ځکه چې دوی به د مرکز و فیصلې ته ګوري، او بل د دوی چې کوم مجلس عمومي دی هغه چې هر پریکړه وکړي د حکومت په حوالن بیا به نو دوی هغه سره پر هغه پریکړه باندې به عمل کوي. په دا وخت داسې بریشي لکه چې جمعیت علما اسلام په پوزیشن کې د ناستې پخوا جوګه دی.
صحیح ډېره ډېره مننه اورېدونکو، تاسو مشال لیډیو ته غوږ د مشال لیډیو خبري ګړای ده، زه ستاسو قربا مجید بابر یم. تاسو د سند، پنجاب او خیبر پختونخوا او د بلوچستان ترڅنګ د مرکز اسلام آباد نه هم د سیاست په اړه د ټاکنو نه پس راپورته شوی صورتحال په اړه د سیاسي ګوندونو یو بل سره رابطې د نتیجو د بدلولو د درغلۍ د الزامونو نه پس احتجاج دغه ټول تاسو واورېده. طاهر خان، په دغه ټولو پرمختګونو د دین راپورته شوی صورتحال د دې صورتحال نه پس براتلون کې د پاکستان کم طرف روانیږي. عرفان خان د پېښور نه برا سره یو طاهر خان را سره دی او ډاکټر زاهد انور صاحب د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو د ادارې د څانګې مشر دی. هغه به راځي د دینه به هغه پوښتنې کوو چې د دې ټولو حالاتو به نفس د پاکستان راتلونکي څنګه برېښي، د پاکستان راتلونکي معاشي سیاسي او په سیمه کې د ګاونډیانو سره تعلقات په نړیواله کچه خارجه تعلقات دا کم طرف ته روان دی. آیا د نړیوالې ټولنې د پاکستان په دې حالاتو نظر دی د هغوی څه تمې دي؟ شروع د طاهر خان نه کوو. طاهر خان، ستاسو هم معلومات دي او رابطې هم وي او تاسو ته دغه خبر هم وي چې نړیوال هم دغه ټولو حالاتو ته ګوري، ګاونډیان هم ګوري، نو تاسو ګڼئ چې د هغوی د پاکستان په اړه په اعتماد کې اضافه روانه ده کنه هغوی هم د کشمکش ښکار دي؟
زما نظر دا ده چې د کشمکش ښکار ځکه دي چې اکثرو هیوادونو چې کوم لوی هیوادونه دي او دلته مبصرین مو د پاکستان دا ټاکنې سارلې دي، د امریکې په شمول برتانیا دا اروپایي هیوادونه دي، د ټولو یو تشویش مخې ته راغلی دی او غوښتنه د پاکستان نه کړې ده چې کوم غوښتنې کیږي دغه درغلې اداوې چې کیږي د دې د پلټنې وکړي، خو پاکستان ته جواب ویلی دی. دا پاکستان خپل کورنۍ مسله ده، نو معنی دار چې پاکستان هغې ته توجه نه ده کړې، لیکن هغه خبرونه خو راغلي دي. بل تاسو ګورئ مهمه خبره وکړه چې د انتخابات وروسته د پاکستان راتلونکي څه دی، اوسنی حالت سره زما نظر دار چې دا لکه څنګه چې ایوب ترون ویل د احتجاجونو خبره او سبا تاسو ذکر وکړو د پی ټی آی په پاکستان کې احتجاجونه، دغه رنګ د مولانا فضل الرحمان د خوا احتجاج، جماعت اسلامي احتجاج، نو انتخابات یو قسم دلته یو غیر یقینی حالت پیدا کړ چې سیاسی بحران ورپسې زیات شو. او ځکه چې پاکستان تحریک انصاف اوس هم په دې دا خبره باندې ټینګ ولاړ چې دا انتخابات دوی ګټلي دي او حق د دې چې دوی حکومت جوړ کړي، خو کار کوي حکومت جوړ هم شو، ائتلافي اتحادي د مسلم لیگ نواز ډلې، د پاکستان پیپلز پارټي، د متحده قومي موومنت او نورو، لیکن اپوزیشن به دومره زیات قوي وي چې ډیر مشکل به وي د نوې حکومت د
پاره. طاهر خان په دې بحث کې به عرفان خان هم راګټ کو او عرفان خان ستړي مشي، ډیر ډیر مننه عرفان خان، تاسو ډیر انتظار وکړو، معافي غواړو. عرفان خان، چې کوم سیاسي حالات دي او څنګه تاسو وکړه چې د نتیجو په اړه باندې د پاکستان تقریبا ګټندویا او بایلون کې ټول ګوندونه یو اعتراض لري، د دې تاسو سره راتلونکي ګوري؟ آیا دا احتجاج به نور سخت دریځ طرف ته روان شي، سیاسي عدم استحکام برا منستکی کنا، صد میډیشن د مفاهمت سرک هم لیدل کیږي؟ عرفان خان
ډېره مننه. یقینا تاسو ٹھیک وایئ چې کچا دلته ګټلې ده نو هغه هم لکه احتجاج دی، کچا بیللې ده نو هغه خو هڅه موږ احتجاج دی، یعنې کچا بیللې ده نو هغه هم دا نه غواړي، مطلب ټول جوماتونه دا غواړي چې هغه په وفاق هم په اقتدار وي او هغه په ټولو صوبو کې هم په اقتدار کې راشي. نو دا یو ډېر زیات مشکل صورتحال دا وخت کې مخ دی، نه صرف سیاسي جوماتونه په یو داسې صورتحال مخې ته راغلي دي چې هغه د فیصلې کول هغه قوت نه لري او نه اسٹیبلشمنٹ هغه صورتحال سره مخ دی چې هغوی لپاره هم سړی آسان کار نه کوي، که راتلونکي حکومتونه جوړېږي که هغه د وفاق په سطحه باندې وي او که هغه د صوبو په سطحه باندې وي، یقینا چې د یو بل سره د مهاجرای د مزاحمت پالیسي خپلولو لپاره هر حکومت کوي. لږ شېبه وړاندې دلته په خیبر پښتونخوا کې چې د کوم جماعت اکثریت راغلی دی آزاد، نو هغوی اعلان کړی دی چې هغوی کوم د وزارت اعلی لپاره نامزد امیدوار دی انجمین ګنداپور صاحب، چې هغه به راتلونکي وزیر اعلی وي، نو هغه په مشارې کې به سبا اعلی په خیبر پښتونخوا کې پېښور کې احتجاج کوي. دغه تاسو اندازه ولګوئ چې هغه جماعت چې هغه دلته
خپل حکومت جوړې او هغه هم احتجاج کوي. عرفان خان، دغه موضوعات بسیړو، ډاکټر زاهد انور صاحب محترم استاد د خیبر پختونخوا د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې مشر، استاد ستړي مشي، ډاکټر زاهد انور صاحب په خیر راغلی،
مهرباني فارمشي.
ډاکټر صاحب دغه ټول معاملات چې مونږ ګورو نو آیا تاسو ګڼئ چې دا هم د جمهوری عمل یو برخه ده؟ اختلاف کول، احتجاج کول، یو بل سره مفاهمت کول، کم پخوانی تړونونو وغه ماتېدل او د هغې په مخ کې تک کې هر سیاسي ګوند د خپل دلچسپۍ د خپل مفاد او خیال ساتي، نو تاسو ګڼئ چې دا یو نارمل یو عادي عمل دی که نه؟ تاسو کم خطر ګورئ د دې پشه؟
تاسو ډیره مننه چې مال مقرر کړی چې په دې باندې خبرو کومه. ټیک دا جمهوری طرز حکومت چې جمهوری نظام کې احتجاج کیږي، خو پاکستان کې چې کم حالات دي دا عام حالات نه دي. دې حوالے سره چې دا خاص حالات دي کې ډېر د توجه ضرورت دی. ازک حالات اکانومی ته وګوره، معیشت کمزور دی او دلته کې د بد مرغه مو خو خبره ر جمهوریت کو خو په ملک کې هغه جمهوریت نه لري چې په کم په امریکا کې دی، کم کپ په برتانیا کې دی. د عوام حکومت د عوام لپاره د عوام د ابراهیم لینکن هغه شان دلته چې کم خدا دا چې یو سلسله شروع ده، نو خلک ایله لري، امید لري چې دا انتخابات شو، نو امید دی چې د دې په نتیجه کې به سیاسي استحکام راشي او سیاسي استحکام او معاشي استحکام چې دی دا یو بل سره تړلي ادارې سکې دوه روخه دي، دوه اړخونه دي.
استاد د خبرې پرې کولو معافي غواړم. استاد که دا وایي چې آیا دغه سیاسي ګوندونه چې څوک دا مهال د اتمې فروری د ټاکنو نه پس په یو اکثریت کې راغلي دي، یا د هغوی داسې سیاسي قد یا وزن دی چې هغوی په حکومت سازی کې کردار لوبولی شي، د دې ټول مشرتابه آیا د دغو خبرو د دغو تکلیفونو چې پاکستان ورسره مخ دی هغې د هغه مسایلو ادراک ورسره شته، هغې نه خبر دي؟
دا تاسو ډېر اهم سوال وکړو. اصلي کې خبره دا ده چې دا کم غټي غټي مسلې پاکستان ته د پاکستانی خلکو ته، قوم ته، عوام ته په مخامخ دي، د ډېر تکلیف نه تیریږي. نو دا مشران دي که د هر پارټۍ دي، که چا کم وټونه اغستې دي، که چا زیات اغستې دي، خو دې دعوه کوي د مشرۍ. نو مشران خو چرې د خپلو د مشران چې هغه د دغه پکارداري چې دغه احساس وکړي چې دا کم خلکو ته کم د تکالیفونه تیریږي، نو دا ده چې خلک هم د امید لري چې عامو خلکو ته دا احساس دی چې دا څه کیږي، دا څه روان دي. نو دا خو مشران دي، دی سره خو معلومات زیات وي د عامو خلکو مقابله کې. نو ایله ده چې دی د احساس وکړي چې داسې نازک وخت نه دا ملک تیریږي چې دی کم از کم په یو بنیادی سبغه باندې اتفاق وکړي، د هغې په نتیجه کې دلته استحکام راشي، جمهوریت ته استحکام راشي، سیاسي استحکام راشي، چې د هغې په نتیجه کې معاشي استحکام راشي، چې دا خلک لږ سا واخلي.
صحیح ډاکټر صاحب را سره اوسئ. طاهر خان چې کوم استاد ډاکټر زاهد انور صاحب کومو خبرو ته اشاره وکړه، زما پوښتنه م وه چې آیا د دغو مسایلو ادراک سیاسي مشرتابه ته شته او د هغې دپاره خپلې د سیاسي ګټو قربانۍ ورکولو ته تیار یي؟ بل دا تاسو نه ګڼئ چې یو عمومي خبره ده په جمهوریت کې نوي تړونونه کیږي، پخواني تړونونه ماتیږي، پخوانی بیانبازۍ بیا په خوږې بیانبازۍ بدلیږي، دا هم د سیاسي عمل یوه برخه ده؟ خو پاکستان کې دغې ته یو ډېر مطلق نظر کتل کیږي. نو کړومبی د آیا دوی ته ادراک شته؟ او بیا آیا دغه چې څه تړونونه روان دي دا آیا د جمهوري او سیاسي عمل پر ضد عمل دی؟
ګوره د ادراک خبره خو به وکړم باید چې دوی ته وي، لیکن داسې ښکاري چې نشته. څومره چې به د اولس او څنګه چې لکه تاسو یو هیله امید څرګندوي دا داسې نشته. او که داسې وي نو بیا به د اوسنۍ حالت نه پیدا کېده. او دا ډاکټر صاحب یو خبره عرفان صاحب ډېره ښه وکړه چې چا څوکۍ ګټلې دي نو هغه هم احتجاج کوي، چې چا بیللې دي هغه هم احتجاج کوي. نو دغه یو ډېر د حیرانتیا خبره ده. نو وګوره دا د سیاسي جماعتونو چې کوم دا یو اوسنی حالت دی، دا بیا هغه خلکو ته موقع ورکوي، فرصت ورکوي، لار پیدا کیږي چې هغوی دا جمهوری نظام ړنګ کړي. ور دې مثالونه په ماضي کې موجود دي او باید چې دې ادراک او احساس وشي. وګوره بله خبره مطلب دا ده چې یو ګوره دلته د میډیا رول هم زه لږ غوندې ځکه په هغې باندې بحث کوم چې زه ګورم نو اکثر میډیا ډېر یو منفي انداز کې خبره کوي. ګوره مولانا فضل الرحمان سره چې د پاکستان تحریک انصاف ملاقات وشو او رنګ دا ملاقاتونه کیږي دا په ماضي کې پخوا به دلته پاکستان کا سوچو چې یو بٹو ووٹ یو انٹی بٹو ووٹ انٹی بوٹ به نواز شریف پارٹی او مسلم لیگ نو به یادو لیکن اوس هغه دواړه یو ځای دي پی ڈی ایم کې یو ځای بیا حکومت نو دلته میډیا دومره منفی رول ادا کوي سره له دې چې هغې د روغې جوړې دېته یو دېته وده ورکړي د دې حوصله افزایي وکړي نو تیر دغه نه پس میډیا د عمران خان زاړه بیانونه او بیا د مولانا فضل الرحمان زاړه بیانونه لکه دا او په دې خرابې کې زه ګورم سیاسی مشران به رول هم وی لیکن د میډیا رول ډېر زیات منفی دی ځکه میډیا ته اوس میسج په واټس اپ زی او هغه بیا فورن هغه خبره ورکړي او بیا ورته ته
طاہر صاحب تاسو غنئی چیرا لکه ټیک ته مونږ د یو جمهوری معاشري یا د سیاسي معاشري داوه خو کو خو په دغه معاشره کې چې کوم سیاسي برخورد پکار دی جمهوری برخورد پکار دی نوی تړونونه نوی ملاقاتونه زاړه ملاقاتونه زاړه تړونونه ماتېدل نوی جوړېدل نو دا یو عادي سیاسي خبره ده
حکومت کے ماں زما ترجیحات یو شان ہے اپوزیشن کے ماں زما ترجیحات بدل شی دا دا سوچ ترسو بدل شی پاکستان کے نہیں نو هم دا رنگ بئی چدا جمہوریت با پنامہ جمہوریت ہی اور اصل اختیار بدل چاہ
صحیح منہ سرو سے ورجو طاہر خان عرفان خان عرفان خان چی تاسو کم خبرو کا چیرا دا غوی پا مشرائی کے بعد علی امین گنڈہ پور سے پا مشرائی کے بعد مظاہرہ کی گی پاگ باندے ڈیر کیسون دی مقدمی دی او بلکہ تیرہ روز پر اپورونو کی دا حقا اشتہاری گرزول شویده دا حقا دا جایدادونو دا زبطولو خبر شویده نو په دغه صورت کې داسې ډېر د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران دي چې هغه موږ ورته وایو زیر زمین دي یا پټ دي نو داسې صورت کې به چې کومې قانون نافذونکې ادارې دي د هغوی هم څه ستراتیژي شته عرفان خان
جی بڑے مهمه پوښتنه ده دا وخت کې خبر پښتونخوا ده درې غټ چیلنجز دي که څنګه غلطي کوم کې دي چې ما اورم هم تاسو په پروګرام کې ذکر کړی دی غټ چیلنجز درې دي چې یو د سکیورټي یا لا آرډر ډېر غټ مسله ده چې په هغه کې بڑا حراس زموږ افغانستان سره بارډر دی په هغه باندې فوج ولاړ دي دویم غټه مسله دلته فاینانشل کرایسس ده په شوبه کې مالي بحران دی په څنګه د لپاره پیسې نشته ترقیتی کارونه خو لا پرې ده دویم غټ چیلنج دی نو هغه د ګورنمنټ سره د انتظامی بحران یعنی د افسرانو سره د پولیسو سره د دوی رویه نو دا ډېر غټ چیلنج را روان دی چې راتلونکي کوم حکومت هم د خیبر پښتونخوا لپاره هغه لا دا شیزونه کتل د نورو شیزونو نه علاوه که دا درې کارونه هغه نه کېږي نو دلته په شوبه کې به یو بدل صورت حال جوړ شوی وي یو جوړی کې به نو سو پر چې تاسو هغه دی چې کومه اړینه ګڼه کوڅه نامزدګي ده نو په دې باندې نه صرف طاقتور حلقو ته استبلشمنت ته اعتراض نه بلکې چې کوم د پی ټی آی دلنه یو یو پرشر ګروپ دی هغه ته هم په دې لور باندې اعتراض دی او د پی ټی آی دلنه چې کوم څه خلک دي نو هغه عمران خان صاحب ته د ملکړنا پاس شو رشتی خان نوم ورکړو چې تاسو د وزارت اعلی لپاره هغه او د نن هم وګورئ دا دوا ګرین غټ کم اعتراض شي راځي یا چې د کم سره به دا صوبه مخ وي راتلونکي 300 کالو لپاره هغه بیوروکریسي ده نو بیوروکریسي چې کوم ګروپ دی طاقتور ګروپونه دي هغه کې یا کوم ډېر ګڼ شمېر خلک دي چې زمونږ کوم رابطې وشوي نو هغه
د دې نامزدګۍ تحفظات لري تحفظات لري صحیح ډاکټر صاحب استاد زاهد انور صاحب تاسو ګڼئ صحیح لا سسرک سومید شتا چې د پاکستان سیاسي مشرتابه با خپل سیاسي ګټې د پاکستان پر اتلون کې د پاکستان پر روخان راتلون کې باندې یا دغه مسایلو ته توجه ورکول باندې قربان کی
خبرو او حقیقت داره چې دنیا ته پته را چې پاکستان کې معاشي مسله ده او دا غینه به وجود زمونږه سل وزیرانی سل ایڈوایزرانی دنیا ته پته را چې پاکستان معاشي لحاظ سره کمزورې ده خو زمونږه د حکومت خرچو کې کمی نه راځي دنیا ته پته را چې جمهوریت خو د خلکو په وینا باندې حکومت جوړیږي د خلکو په وینا روانیږي چې تر کومې پورې ادارو ته تر کومې پورې سیاستدانانو ته تر کومې پورې فیصله کوونکو ته دا احساس نشوي چې د ملک له سکول پکار دي د خلکو له سکول په پکار دی نو تر هغه پورې دا ګران ده، خو امید لرل شي، خلک امید لري چې دا احساس بوشي کاغه اداري دي، کاغه سیاسي پارټي دي، کاغه سیاستدانان دي، کاغه پرشر ګروپ دي، چې هغه په دې باندې یو چارټر یو داسې یو بیسکس باندې څه کنسنسس ډیولپ کی، او د دې الیکشن نه بعد چې دا الیکشن وشو دغه یو امید دی چې د دې په نتیجه کې او احساس وکړي کاغه پوزیشن والا دي، او څنګه چې دا طاهر صاحب وایي چې په دې کې د میډیا ډیر زیات اهم رول دی، میډیا داسې یو رول پلی کوي چې هغه خلک رانږدې کړي یو بل سره، او دا دا نه ده چې د کاغه زاړه زاړه خبرونه د یو بل پسې چې کومې خبرې کړي هغه چیرېنو ایکسپلایټ کړي، نو دې کې د ټولو ادارو بل خصوص د میډیا هم اهم کردار دی چې په دې باندې اغه خبرې چې پای کنسنسس ډیولپ کې دي شي دا سیاستدانان را یوځای کې دي شي د ډیپ سټیټ یا د اسټابلیشمنت او د سیاستدانانو منس کې چیرېنو یو یو
رابطه برابر شي. ډیر ډیر مننه، ډیر ډیر مننه استاد زاهد انور صاحب، عرفان خان تاسو بیا جهان مننه. طاهر خان اخیرنه لند غونته کراته وای چې کوم د ډیپ سټیټ یا کوم د اسټابلیشمنت خبره او کاغی خویل چې مونږه د سیاست نه لاس واغستو، نو هغه د سیاست نه لاس اغستې د زکه د حال د کاغی سیاست کې لاس ډیر وردن نه کړي زکه د حال
یاره ځان باره کې خبره خو نه پکار
جی.
لیکن چې کله جنرال باجوا په نومبر کې د ریټایرمنت نه وړاندې 2022 اشتم کار کې دا خبره کړې و چې پاکستان فوج د اویاو کالو غلطه اومنلې په سیاست کې د مداخله، او دا په اوس فیصله او پریکړه شوی د ټول فول واکونو چې دی به مداخله نه کوي. لیکن چې زه ګورم دا اوسنی حالت ته دا غي نه پس د ماضی په ماضی کې هم دا غي مداخله په خپل جنرال باجوا اومنل، لیکن دا ډیره زیاته شوې ده په خو به دا څه نه و او دا خلکو کا تو دا د پاکستان د پاره ز غنم چې دا یو ډیر بدقسمتي ده.
صحیح ډیر رمن نه اوریدونکو تاسو مشال لري او ته وګویا او د چې کوم موږ سره ملمانو دا غوي نظرونه دا غوي خپل نظر وو ضروري نه ده چې مشال لري او کوم پالیسی دا خبر سره متفق یم موږ سره متفق تاسو مشال لري ته وګی
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے SHAALRADIO ولیکي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ، بیړنۍ خبر دی او د نړیواله موضوع ده. په روس کې اپوزیشن سیاستوال الکسی نوالنی په زندان کې مړ شوی دی، خو د نوموړي د مړینې په اړه متضاد راپورونه مخې ته راغلي دي. نوالنی تیر څو کلونو راهیسې په زندان کې وو او په نوموړي د درغلیو تورونه ول. نوالنی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین تر ټولو مشهور نقاد و. نور تفصیل ګلیاد ناورو.
د روسي یو فدرالي زنداني ادارې په بیان کې ویلي چې اپوزیشن سیاستوال الکسی ناوالنی په زندان کې مړ شوی دی. دا بیان چې د فروری په 14 خپور شو په خپلواکه توګه تایید شوی نه دی. د روسي دولتي رسنیو هم د دغه بیان په حواله ویلي چې وسل ویخ کلن ناوالنی مړ شوی دی. د تاس دولتي خبري ایجنسی د بیان دمیتری پیسکوف له قوله ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناوالنی د مړینې له راپور څخه خبر شوی، خو د مړینې د علت په اړه رسمي معلومات نه لري. د فدرالي زندان خدمت په یو بیان کې ویل چې نوالنی د فروری په 14 په زندان کې ګرځېدو او وروسته بې هوښه شو. بیان زیاتوي چې یو امبولانس ورغلی چې طبي مرسته ورکړي، خو هغه مړ شو. د نوالنی د ډلې لخوا د نوموړي د مړینې په سمدستي توګه نه دی تایید شوی. د نوالنی ویاندې کیرا یارمیش په ایکس باندې چې پخوانی نوم یې ټویټر و، وویل چې موږ تر دې دمه هیڅ نشو تاییدولی. تیر 2023 کال په اگست میاشت کې د اپوزیشن مخکښ سیاستوال الکسی نوالنی ته عدالت د 19 کلونو د بند سزا اورولې وه. نوالنی له دې وړاندې د درغلیو په تورونو کې د 9 کالو د بند سزا تیروله، چې په اړه یې په هغه وخت کې هغه او اتحادیانو ویلي وو چې دا سیاسي محرکات لري. نوالنی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر ټولو مشهور نقاد وو. نوموړی په خارپ نومي جیل چې په وولف پولر په نامه هم مشهور دی کې قید وو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی، او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
Thank you.